آبادی دو وخت دی د خرابو عادتو د جوړېدو وخت دی.
ښاغلی اډوال وایي چې افغان حکومت باید د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ انډول ته په کتو پیاوړي سوداګریزې اړیکې جوړې کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
دا خبری ساعت په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان حکومت د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د هیواد د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه وکړه. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره د ولسمشر اشرف غني له خپل جیبه $60,000 لګښت په غاړه اخیستی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل شغل جهانی سره په دې اړه مرکه کړې.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد دپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي، خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتل چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توضیح کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي، د اطلاعاتو کلتور وزارت، د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو بعضو استادان برخه ولري، نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، یو کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي، بیا به د چیر فقط اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي او بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته د خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم وو او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمدشاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی سړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې پیل کړل هغه الحضرت امیر شېر علي خان، چې هم یې په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم یې په صنایعو کې اصلاحات راوستل، هم یې د ده په زمانه کې لومړنۍ اخبار راووتي د شمس النهار زیرېده راووتله. دغه راز امیر الرحمن خان خپله زمانه کې د مرکزیت ته راوستلو په وخت کې خپل اصلاحات کړي دي. الحضرت حبیب الله خان په خپله زمانه کې د هم د معارف په برخه کې، هم د ژورنالیزم په برخه کې خپل اصلاحات کړي دي. دغه راز حضرت امان خان په خپله زمانه کې لس کلنه دوره کې اصلاحات راوست کړي دي. نو په دغه سلسله کې دغو مشرانو په کتار کې شهید داود خان هم دریږي چې یو وطن پالونکی سړی وو. بلاخره د خپلې مفکورې په لار کې ځانو او ټول کورنۍ مرګ ته ورکړل.
جهاني صاحب، ډېره بخښنه غواړم، د ډېرو په نظر سردار داود خان د هغو اصلاحاتو قربانی شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظره مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوي او هغو په دې پوهاوی چې سردار داود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر چې د ترقی او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو که چیرې تاریخ لکه څرنګه چې دی، دا تاریخي پیښه لکه څرنګه چې دي، هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي هم دي، نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دي. ځکه چې د همدغې د سور د کودتا په نتیجه کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله او تاسو چې اشاره وته چې غیر مشروع حکومتونو سلسله نو د شوروي د مداخله سره د دیخي هر څه جواز سره هر څه لاس څرګند سره چې دا د سمور د کودتا ادامه ده. د ګمانو کوم چې دا شي ډیر زیات چې آینده نسلونه په دا قضاوت کې مشکلات ولري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال تر تاوتریخوالي ډک کال وو. د دغې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر اسدی رډو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر شل زیاتې قضیې په کابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخامخ دي.
تیرو کلونو په پرتله سږ کال ستونزې ډېرې دي. تهدید ډېر دی. کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي. ډېرو ژورنالستانو کار د لاسه ورکړی. ډېرو رسنۍ چې دي هغه مالي امکانات مالي پشتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمینه یې را څنګه کړي ژورنالستانو لپاره ژورنالستانو کار چې دی محدود شوی دی.
دغه روان کال د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالي ډېر شوی دی. همدارنګه امنیتي پیښې ډېرې دي چې څو پیښې شوی دي په دغه روان کال کې.
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړي هغه دا و چې د ټولو همکارانو باندې برید وس تقریبا ووتنه د ټولو همکاران شهیدان سو د غرض یو شمیر تقریبا لسونه ډیر کسان نور ټپیان دي چې دا اوس هم شمیر تر تداوی لاندې دي. د غرض خاکسار صاحب دوونه د مخه په ننګرهار کې نامعلوم وسوالو کسانو شهید کړ. خصوصا په ننګرهار کې سفر راځي باندې برید وس مینونه یې خود وسي. په بغلان کې خبريالان زخمیان سو. په د بغلان په پیخو کې دوه خبريالان باندې برید وس. پاریاب کې پرون خبريال وهل سوې دي په ډیر بد شکل باندې د امنیتي ځواکونو لخوا. هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمیر پیښې شوې دي چې دغه پیښې کومه د چیرو کلو په تناسب مقایسه کو 2014 کال ډیر بد پیل شوی او دغه پیښې ډیر بد زیری لري. د رسنیو کارته ازادي د مطبوعاتو بیان
تاسو د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه. څومره قضیه ثبت شوې دي او څومره د دغه قضیو د چیرونو لپاره کار شوی دي؟
کلنی راپور کې سکل پیښې چې دي را د چیرو کلو پرتله ډیر دي. دغه راز ژورنالستانو وژنه پکې ډېره ده. د تاوتریخوالي پیښې پکې ډېرې دي. دا د سلو اوړي تیرو کلونو کې دغه پیښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
مثلا ولسمشر موږ سره وعده کړې ده څو غونډو کې چې مسله لري دي چې دوی به یو ځانګړې کمیټې ته امنیتي کمیټې دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تیرو 15 کلونو کې څومره ژورنالستان وژل شوي دي. د دوی دوسیې د سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب د خبريالانو د قضیو نه تیرل آیا ساس په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
بل حکومت بر علاوه دي چې نوي اقدامات کړي دي. مثلا د وژل شوو ژورنالستانو د دوسیې پلټنې امر ورکړل شو. یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه شوه چې دغه به د ټولو ژورنالستانو پیښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پیښې کېږي هغه به هم هغه کوي. مثلا د ژورنالستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه. خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی له واکه وتلې دي، هغه مثلا د مسؤلیت مسله، د امنیت مسله، دا یو ډېر جدي ستونزه ده.
نو دا امنیتي پیښو ته په کتو سره څه باید وسی چې خبريالان په امن کې سي، یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي؟
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقرراتو کې ستونزې دي، پالیسي او شمیر مسایل کې ستونزې دي. یو شمیر پالیسي مسایل باید تغییر سي، هغه کې بدلون راشي. زموږ غږ باید واورېدل سي. په صلاحیته کمیټه باید موجود وي چې هغه له ولسمشر دفتر هم لاسرسي ورته ولري چې د ژورنالستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسي وشي. مثلا اکثر شي توې په ننګرهار کې د هغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده. د کورنۍ څو غړي بندیان کړي دي چې وایي د په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هیڅ کله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې رئیس رحیم الله سمندر.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیايي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل له یوسف خان څخه ترانه.
په افغانستان کې د درملنې لپاره تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان رسیږي، د دې شورا لخوا به ورته اخطار ورکول کېږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کېږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه شي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو، د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور شوي وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحې له څو کلونو راهیسې کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند وایي چې د دې شورا اهدافو د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو، کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوې وي، انشاءالله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لرې کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبریل لینوت وویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړوند نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د یوسف خان صدران راپور وو. په خوست کې د کرنې ریاست هیله مندی چې سږکال به شاوخوا 2 میلیونه نیالګي په دغه ولایت کې کښېنول سي. نجیب الله الوخیل لسیمه راپور لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو لخوا د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. د نیالګیو د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و، خوست والي حکم خان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست له ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسرولو او د ونو د کینولو لارې د طبیعي پیښو له کبله د پیدا کیدونکو ګواښونو په کمولو کې خپل ونډه سرته ورسوي.
ولایتي اداره ژمنه ده چې انشاءالله خپل ټول امکانات ته په کتو د خوست په ښار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامدار وساتي. ولې عین وخت کې مې د خوست ولسونو ته پیغام دا رسي د دوی کینول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
خوست والي دا هم ویل چې موږ باید د ښار او کلیو د سمسورولو له فرهنګ سره ځانونه بلد کړو. بل لوري ته د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلي زدران وویل چې اوسنی 3000 نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي، خو دوی هم 15000 مسمر او غیر مسمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپل قریجاتو نه 15000 نیالونه لرو چې د توزیع لپاره په دې کې مسمر هم شته، غیر مسمر هم شته. 3000 نیالونه مې موږ سره د ټیل حکومت کړی دی چې مجموعا 8000 نیالونه په موجوده حالاتو کې موږ مرکز کړل.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي که څه هم د نوي نیالګیو کینول او په دې اړه د شرونو ترتیب او تنظیم یو ښه اقدام بوله، خو بل لوري ته یې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو 14 کلونو د کینول شوي نیالګیو ډېره لږه برخه شنه شوې ده.
لکونه نیالګي کینول شي خو چې کله بل کال راځي هغه نیالګي بیا یا وچوي یا له منځه تللي وي. چې ښه مثال همدغه تپه ده چې اوس په دې کې وګورو په سلو کې 80% نیالګي بیرته له منځه تللي دي. زموږ هیله دا ده چې دا نیالګي چې کینول کېږي د هغو د حفظ او مراقبت لپاره، د هغې د ساتنه لپاره هم منظم پلان جوړ شي او د هغې د اوبه کول او د ساتلو لپاره کار وشي.
د خوست چارواکي وایي چې په سګنی پسرلی کې د ونو او نیالګیو د کینولو لپاره د ګڼو حشرونو پلان ترتیب کړی او د ځنګلونو د احیا لپاره هم ځینې پروګرامونه لري. دوی وایي چې په خوست کې د کرنې د برخې میکانیزه کېدو او د نویو کانالونو د جوړولو لارې د هغو ځمکو د آبادولو لپاره به هڅې وکړي چې تر اوسه د کرنې وړ نه وي.
د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې او پرې خبري مجله کې مو دا وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند چې په راتلونکو څو ورځو کې بل طالبانو سره د سولې مخامخ خبري پیل شي او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ترکمنستان کې دی او له ترکمن چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبري کوي.